په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه مو یو ساعت ده. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د ولس جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون وایي افغان حکومت د اسلام فاروقي پاکستان ته نه ورسپاري، بلخوا د ملي امنیت عمومي ریاست پخوانی مشر وایي که افغان حکومت اسلام فاروقي پاکستان ته وسپاري د افغانستان امنیت ته به لا ګواښ پیښ کړي. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته اوریدل سي. خبرونه له اسدالله لودین ناوري.
افغانستان کې د کورونا وایروس مثبت پیښې 521 ته پورته شوې. پولیسو د کابل ښار 15 حوزه کې د موټر سایکلونو په ګرځېدو بندیز ولګاوه. او پاکستان هوډ کړی چې عمده اقتصادي فعالیتونه به بیرته پیلوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې 10 نور افغانان په کورونا وایروس اخته شوي دي. د دغه وزارت ویان وحید مایار رسنوی ته ویلي چې د دغه پیښو نږدې نیمایي په کابل او پاتې په نورو ولایتونو کې رامنځته شوي.
په کابل ولایت کې 14، هرات ولایت کې 8، کندهار کې 2، لوګر کې 2، دایکنډي 2، تخار 2، او په غور، بادغیس، نیمروز، بامیان، پروان په هر ولایت کې یوه مثبته پیښه ثبت شوې چې مجموعي شمېره د مثبتو پیښو 521 پیښو ته ورسېده.
په پلازمینه کابل او یو شمېر نورو ښارونو کې د دغه ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ګرځبندیز امر جدي شوی او پولیس خلکو ته په اسانه د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان بانک د 15 کارکونکو وژل غندلې دي. د هرات چارواکو وویل چې دغه کسان پرون د هرات اسلام قلعه بندر ترمنځ سیمه کې طالبانو لومړی وتښتول او بیا یې ووژل. د امریکا سفارت پر پیښې خواشیني څرګنده کړې او په ټویټر پاڼه یې لیکلي دغو کسانو خپلې کورنۍ پریښې وې او د دې لپاره دندې ته تللي وو چې د کورونا له امله د رامنځته شوو ګواښونو سره سره مالي سیستم فعالیت ولري. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت د کابل ښار 15 حوزه کې د موټر سایکلونو په ګرځېدو بندیز ولګاوه. د دغه وزارت خبر پاڼه کې راغلي چې دغه کار یې دغه حوزه کې د هدفي وژنو، ترهګریزو بریدونو او جنایي پیښو له ډیروالي وروسته کړی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې اکثره دا پیښې د موټر سایکل نه په ګټې اخیستنې ترسره کیږي. پنځمه امنیتي حوزه د ښار لویدیز ته پرته ده چې قمبر څلور لارې، خوشحال خان او کوټه سنګي شاو خوا سیمې رانغاړي. پولیس وایي که هر څوک له دې امر نه سرغړونه وکړي موټر سایکل به یې ضبط او قانوني چلند به ورسره وشي. پاکستان په پام کې لري چې د دغه هیواد عمده اقتصادي څانګې بیرته پرانیزي. دا اعلان له هغه وروسته کیږي چې د کابینې یو وزیر خبرداری ورکړ چې د کورونا وایروس له کبله درول شوي اقتصادي فعالیتونه به 13 میلیونه وګړي بیکاره او د پاکستان څخه باندې نیمایي وګړي به بېوزله کړي. د رواني اونۍ په پایل کې پاکستان ویلي و چې د اپریل په 14مه به د کرنې سکتور او د سیمنټو او فولادو د تولید چارې بیرته پیل کړي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عاشق اوان نو ویل د دغه هیواد حکومت هوډ کړی چې ځینې اقتصادي فعالیتونه چې میلیونونه کسان پکې کار کوي له سره فعال کړي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې دا مهال د پاکستان شاوخوا 40% وګړي له بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. پاکستان په دې وروستیو کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د ژغورنې یوه طرحه جوړه کړه او دغه راز تمه لري چې 3 میلیارد ډالر به له مرسته کوونکو هیوادونو ترلاسه کړي. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. اوپک او د روسیې په ګډون د تیلو نورو لویو تولیدونکو هیوادونو داسې یو پلان چمتو کړی چې له مخې به یې د تیلو په تولید کې نور کموالی راشي. دوی پرون له شاوخوا 10 ساعته بحثونو وروسته خپل پلان اعلان کړ او د ګروپ له غړو یې غوښتنه وکړه چې د تیلو په تولید کې د ورځې شاوخوا 10 میلیونه بیرله کموالی راولي. د دې پریکړې هدف دا دی چې د کورونا وایروس له خپرېدو وروسته د زیانمن شوي نړیوال اقتصاد له ثبات سره مرسته وشي. د تیلو بای په نړۍ کې د دې وبال خبرېدو وروسته په چټکۍ سره راټیټ شوې. د تیلو د صنعت ځینو مسؤولو چارواکو ویلي چې حتی په ورځ کې د 10 میلیونه بیرله تولید پر کمولو موافقه هم د تیلو د بیو له ثبات سره مرسته نشي کولی، ځکه بازار هومره ډک دی چې د 2 نورو اونیو لپاره هم د تیلو عرضې ته اړتیا نه لیدل کیږي. د پیسو د نړیوال صندوق IMF مشر وایي نړۍ به د کرونا ویروس له کبله په روان 2020 کال کې له داسې ستر اقتصادي بحران سره مخامخ شي چې ساری به یې د 1990 او 1993 کلونو ترمنځ له ستر اقتصادي کړکېچ راوروسته کلونو کې نه وي لیدل شوی. د IMF مشر کریستالینا گیورګیووا پرون د اپریل په 9 نیټه په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې سږ کال به د ټولې نړۍ اقتصادي وده په چټکۍ سره په شا ولاړه شي، او د IMF په 120 غړو هیوادونو کې به د سړي سر کلنی عاید په کمیدو شي، خو هغه هیله څرګنده کړه چې په 2020 کال کې به وضعیت بیرته ښه شي. د IMF مشر وویل د کرونا ویروس د وبا له کبله د نړۍ راتلونکي ناڅرګنده ښکاري، او خبرداری ورکړ چې ښایي وضعیت تر دې هم خراب شي. خو میرمن گیورګیووا پر حکومتونو غږ وکړ چې د خلکو لپاره داسې اقتصادي امکانات برابر کړي چې د اوسنیو ستونزو له کبله پر بزنسونو د راتلونکو ناوړه اغیزو مخنیوی وکړي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د ولسی جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون وایي افغان حکومت د اسلام فاروقي پاکستان ته نه ورسپاري.
هر قدر هم کشور همسایه ما اصرار بکنه بر آزادی رهبر داعش در افغانستان، مناسبات را خراب میسازه.
د ملي امنیت پخوانی مشر وایي که افغان حکومت اسلام فاروقي پاکستان ته وسپاري د افغانستان امنیت ته به لا ګواښ پیښ کړي.
د دې تصمیمول په دې معنا چې بیس موږ هغه د دې عملو ته هغه باندې سترګې پټې کړې او د هغې ته نور هم براءت ورکړو ستاسو هڅه کوي کولی شي.
د ولسي جرګې یوه استازی وه دا هم اوري چې په اروزګان کې د وژل شوو سرتیرو د کورنۍ غړي وایي قاتلین بخښي که په دې ډول هېواد ته سوله راسي.
په جیل کې جبه نختی نه ده خزمت چلچکو مګران ما زویره وژلې د زما زوی سره به بیا خدای پاک د دې سره خپل حساب کتاب وایسي مګران.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې اوپک او د روسیې په ګډون د تیلو نورو لویو تولیدونکو هیوادونو داسې پلان چمتو کړي چې له مخې د تیلو په تولید کې نور هم کموالی راسي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي اورېدونکو پروګرام د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی شئ. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون وایي افغان حکومت د اسلام فاروقي پاکستان ته نه ورسپاري. د دغه کمیسیون مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل که چیرې افغان حکومت د داعش ډلې دغه مهم غړی چې د ملي امنیت ریاست لخوا په دې وروستیو کې په تروریستي فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور نیول سوی پاکستان ته وسپاري، د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې په برخه کې به ستونزې رامنځته کړي. فیروزي عزیزي دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له دې څخه اورو.
مننه خالص سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول قدمونه اوریدونکو ته. که څه هم تر دې د افغان حکومت د پاکستان له لوري د اسلام فاروقي د ورکړې غوښتنې ته جواب نه دی ویل شوی، خو د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون وایي افغان حکومت نه باید د داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې دغه مهم غړی پاکستان ته ورکړي. د دغه کمیسیون مرستیال سید محمد جمال فکور بهشتي ازادي راډیو ته وویل
در این مسائل پیچیدگی‌های زیاد وجود داره و هر قدر هم کشور همسایه ما اصرار بکنه بر آزادی رهبر داعش در افغانستان، مناسبات را خراب می‌سازه و روابطی که برای اصلاح و صلح و آشتی قرار است بنا شود و انجام شدن روابط هم کم کم از بین میره.
اسلام فاروقي چې اصلي نوم یې عبدالله اورکزای دی، د شنبې په ورځ د وري په 16 د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا په کندهار کې ونیول سو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي په اسلام آباد کې افغان سفیر عاطف مشال د وري په 21 نیټه د وزارت غوښتل شوی و او ورته ویل شوي چې فاروقي دی پاکستان کې البته په ډېرو تروریستي حملو کې لاس درلود. د بیان له مخې چارواکو مشال ته وویل چې د اسلامي دولت نومې ډلې دا مهم مشر د نورو تحقیقاتو لپاره پاکستان ته ورکړي. هڅه مو وکړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم په دې اړه ولرو، خو تر دې دمه دغه وزارت لمخ سره خپل دریز نه دی شریک کړی. د داعش ډلې خراسان څنګه په افغانستان کې د ډیرو هغو حملو مسؤلیت منلی چې ملکی خلک پکې وژل شوي دي. د دې ډلې وروستۍ حمله د مارچ په 15مه نیټه په کابل کې د افغان سیکانو په یوه ګردواره یا البته ګردواره یا د دوی عبادت ځای چې لږ تر لږه 15 ملکي وګړي پکې ووژل شول. له دې سره د افغانستان په ولسي جرګه کې د هندوانو او سکانو استازی خالصا نریندر سنگ ازادي راډیو ته وویل چې اسلام فاروقي باید په افغانستان دننه محکمه سي، او که داسې ونه سي نو د ټولو هغو کسانو چې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې په حملو کې قرباني شوي حقونه باید د پامه وغورځول سي.
دا خو حقیقت ده چې د افغانستان حق ټول وګړي دا حقوق په خیر لاندې کېږي. دا دښمن تر دې زموږ نه دی، ټول افغانستان دښمن دی. دا مدوارم چې دا همدلته محکمه شي تر څو چې د افغانستان استقلالیت او د افغانستان هغه مشروع حکومت نور مشروع شي.
همدارنګ د بشري حقوقو د څار نړیوالې ټولنې هم له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې فاروقي دی د وی عادلانه محکمې په ترڅ کې په جنگي جرایمو محکوم کړي، او کله چې محکمه کې د د یا د داعش یا اسلامي دولت نومې لور نه کومې حمله مسوي دي د هغه عملو قربانیان دي په دې محاکمه کې حاضر وي او شاهدي دي ورکړي. بلې سالیسه
ډېر مننه. د فیروزی عزیزی په راپور کې مو وردل چې د ولسي جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون وایي افغان حکومت د اسلام فاروقي پاکستان ته نه ورسپاري، بلخ د ملي امنیت پخوانی مشر وایي که افغان حکومت اسلام فاروقي پاکستان ته وسپاري د افغانستان امنیت ته به لا ګواښ پیښ کوي. رحمت الله نبیل وایي پاکستان له دې بیره لري چې اسلام فاروقي د پاکستان پټ استخباراتي معلومات له افغان حکومت سره شریک نه کړي. ښاغلی نبیل د ازادي راډیو خبریال فیروزی عزیزی ته وویل
متاسفانه د پاکستان نظامیان او ایسای همیشه افغانستان کې خپل نیابتي حمایت کړی دي، او اسلام فاروقي هم یو د مغو کسان نه دی او کسان چې ورسره نیول شوي دي اکثر پاکستانیان او یا د نور ملکونو څخه دي. دوی همیشه په افغانستان کې مداخله کړې ده، او فاروقي اصلا د ایسای سره مستقیما لري، او په هم زه کله په امنیتي ملي کې مې وظیفه لرله. دوی په هغه کې د لشکر طیبه او بیا وروسته د اسلامي ترنبان پاکستان سره او ایسای سره مستقیما اړیکې لرلې. دوی په ډېرې بې شرمۍ پدای دوی چې داخلو نه لاس واخلي، یا هم د افغانستان د ولس سره هغه هم د ګاونډیتوب حق ادا کړي. دې رقم مسایلې کې بې شرمانه مداخله کړي، او حکومت افغانستان که چیرې دا کار کوي یو ځل بیا د افغانستان حاکمیت متضرره کوي. او زما په نظر د افغانستان حکومت دا چې داعش څومره حملې کړي دي، او خصوصا هغه آخرین حمله چې سکانو په عبادتځای باندې وشوه، دا مسله باید مستقیما د ملګرو ملتو امنیت شورا ته راجع کړي، او د افغانستان د ملي حاکمیت او د پاکستان بربند مداخله هلته یو ځل بیا مراجعه وکړو. وکولای شو د خپل هیواد او خپل ولس او د خپل خلکو د حقوق نه دفاع وکړي.
وصول څنګه دی د افغانستان او پاکستان ترمنځ؟ آیا اوس هم هغه باور شته چې د افغانستان دا کار د قانون لمخې کوي، او د غوی اتباع یا د غوی دغه وګړی بیرته ورکوي؟ نو دا کار به څنګه کیږي؟ یعنی افغانستان اوس په پاکستان باندې دا باور لري چې بیرته د داعش لاس یو مهم غړی بیرته ورکا؟
اول خو افغانستان حکومت او د پاکستان د کومه تفاهم نامه یا څه تعهد نامه یا څه قرارداد نشته چې هغه به د هندیانو تبادله کیږي. زما په یاد دی پاکستان کې د امریکې د فشار په اساس باندې ډېر مهم د طالبانو مهم غړي چې هغه ډېر غټ مسؤلیتونه د افغانانو د وژلو شهیدان اولو په دوی په غاړه وو، لکه ملا سلام چې بیا وروسته د هندوز والی شو، لکه مولوی میر احمد، لکه ابراهیم داود جلالی په نوم یو څوک و چې مناسبه داود سرخه و، هغه د لوګر والي و په بل کې ډېرې تروریستي حملې په 2009 کلو کې کړې وې. او په لسګور دا رقم افغانستان حکومت وار دوی نه تقاضا وکړه، مثلا د ملا برادر کله چې دوی ونیو رسما تا د وخت رئیس جمهور او وزیر خارجه او داخل پاکستان ته سفر وکړه، او د دوی نه تقاضا وکړه چې دا د افغانستان حکومت ته وسپاري، څو دوی نه د سولې په پروسه کې کار واخیست. شي اما اسکله پاکستان دا کار نه کړی نو سم پاکستان دا حق نه په گاوردی تو په لحاظ باندې جوړی هغه ماتیک روابط چې د افغانستان حکومت او د پاکستان باندې کی دي داسې سند نشته چې د افغانستان حکومت په دې باندې مکلف دي چې د یو تروریست هغه د افغانانو د وینو لاسونه سره دي هغوی ته وسپاري.
نبیل صاحب بله پوښتنه دا ده چې د تاسو له نظره پاکستان ولې د دغسې یو شخص غوښتنه کړې ده البته بېرته ولې غواړي چې اسلام فاروقي افغان حکومت هغوی ته ورکړه؟
په دې ډله کې د دوی څه نور داسې کسان هم شته چې هغه مستقیما د آیسای سره رابطه لري او دلته خصوصا د آخرین حمله چې دوی داعش د عنوان نه په د کانو په عبادتګاه باندې وشوه دوی فشار لاندې دي نه تنها د افغانستان او د بین المللي ټولنې بلکې د بل مقتدر ګاونډي د هند تر فشار لاندې هم دي. دوی د دې نه بېرېږي د موضوع افغانستان جدي ونیسي او د تحقیقات نور هم انکشاف ورکړل شي. دوی هغه پټې رابطې او هغه نور حملې چې دلته شوي او ډېر خلک وژل شوي دي شهیدان شوي هغه به بیا دوی ته یو ملي سند جوړېږي. نو زه فکر کوم زیات دوی تلاش دا کوي چې وکولی شي په هر خلک بېرته لاس راوړي ځکه د قضیه باید افغانستان حکومت او نور متحدین یې جدي تعقیب کړي او ملل متحد یا د ملګرو ملتو یا امنیت شورا ته باید دا قضیه راجع کړي.
د ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل ول ازادي راډیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ایران کې د کورونا وایرس تر خبرېدو وروسته په زرګونه افغان کډوال چې هلته اوسېدل او بېکاره سوي وو له بیرې او بېکارۍ افغانستان ته ستانه سول. په داسې حال کې له پاکستانه هم د افغان کډوالو ډله ییز راتګ د کورونا وایرس د لا خپرېدو اندېښنې زیاتې کړې. فرشته جلالزی او نور تفصیل.
د پاکستان حکومت د تیرې دوشنبه په ورځ د چمن او تورخم لارې د افغان کډوالو لپاره خلاصې کړې. ملګری ملتونه وایي چې له هغه راهیسې په څلورو ورځو کې لږ تر لږه 15,000 افغان کډوال پر چمن او تورخم افغانستان ته ستانه شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې اوچا په تازه خبر پاڼه کې ویلي چې د دوشنبه په ورځ نږدې 11,000 کسان، د سه شنبه په ورځ 15,000 او د چهار شنبه په ورځ سباندې 14,000 کسان پر پولو راواوښتل. د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیانی د چهارشنبه په ورځ د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د دومره کسانو د راتګ اټکلی نه وکړی. له دې امله کله چې دومره ډیرو خلکو پر تورخم حرکت را وکړ دوی د کورونا ویروس د ټیسټ او معاینې لپاره تیار نه و. د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي چې د افغانستان حکومت یا نړیوالې خیریه ټولنې د دې امکانات نه لري چې په یوه ځای کې دومره خلک د کورونا ویروس لپاره ټیسټ یا معاینه کړي. د ستونزې ته خلک متوجه دي.
لزګونه شلګونه کسان نه دي چې د حال د قرنټین شي. دا په زرګونه او سرګونه کسان د هغې ځنه راوړي او کېدای شي د وایرس ورسره را انتقال شي. که چېرته دغه لاره بنده نه شي نو زموږ د ننګرهار حالت هم د هرات پر کم شي.
خو هغه کسان چې له پاکستان راستنه شوي خپل دلایل لري.
امو ګرو خلک موږ تللي پاکستان ته تداوی د پاره غراغلو مليون خوشاله وي او د دې طرفدار به دا خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل کورو ته ولاړ شي.
د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون پرون وویل چې په پاکستان کې 4,404 لستنه د کورونا ویروس له امله په کووید 19 ناروغي اخته شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې هم له دې امله اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې له پاکستانه به دا ویروس افغانستان ته ولېږدول سي. خو پنځشنبه وروستۍ ورځ وه چې د پاکستان سره پولې خلاص وې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د هماهنګۍ ادارې ویلي چې په دې ورځ د هغو کډوالو شمیر ډیر کم و چې افغانستان ته ستانه شوي دي. د پنځشنبه په ورځ پر تورخم نږدې 2,300 کډوال او سپین بولدک نږدې 2,215 کډوال راستانه شوي دي. په ننګرهار کې د ستنو شوو کډوالو لومړی چوپه په کلیو او ولسوالیو کې ځای پر ځای سوې ده. په ننګرهار کې چارواکو ته اوس دنده سپارل سوي چې ټول هغه وګړي چې په دې څلور ورځو کې له حساب کتاب پرته راستانه شوي معلوم کړي او د هغوی په کورونو کې پاتې کېدو ته اړ یا قرنټین کړي. خو دا نه ده څرګنده چې له هغو کسانو سره به چې له معاینې پرته سپین بولدک او له هغه ځایه نورو سیمو ته تیر شوي څه کېږي.
بل خو پاکستان غواړي چې د کورونا وایرس له کبله لګېدلي بندیزونه نرم کړي. د دغه هیواد د اطلاعاتو وزیر نن وویل که چیرې داسې ونه کړو په میلیونونو کسان به خپلې دندې له لاسه ورکړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
پاکستان غواړي چې مهم سکتورونه چې اقتصاد پرې ولاړ دی بیرته پرانیزي. د پاکستان د مرکزی کابینه یو وزیر خبرداری ورکړ چې د اقتصادي هڅو اوږدمهاله درېدل د کرونا ویروس له امله شایده دی باعث شي چې په پاکستان کې 3 میلیونه کسان خپلې دندې له لاسه ورکړي او له دې سره د هیواد نشتې نیمایي نفوس د فقر لور ته ټیل وهي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فردوس عاشقاوان نن وویل موږ غواړو چې هغه کلیدي سکتورونه بیرته پرانیزو چې په میلیونونو کسان پکې کار کوي. د اونۍ په پیل کې حکومت پریکړه کړې وه چې خلک د اپریل 14 د کرهنې په برخه کې کارونه بیا شروع کړي. همداراز ځینې فابریکې چې د رغاونې لپاره تولیدات کوي لکه د سیمنټ او فولادو بیرته پرانیسي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر زیاته کړه چې د ترانسپورت او د پرچون شیانو د پلورلو برخې به تر دې وروسته چې دغه 3 اونۍ بندیز خلاص شي پرانیستل شي. ښاغلی عوان یو ورځ وروسته تر دې دا ژمنې کړې دي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په کوټه کې خبریالانو ته وویل چې هر ایالت به په خپله پریکړه کوي. د پاکستان د اقتصادي پراختیا دولتي انسټیټیوټ په یوې نوې څیړنه کې څرګنده کړې ده چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره چې کوم بندیزونه لګول شوي دي له دې سره تر 3 میلیونه ډېرې دندې تر خطر لاندې دي. د څیړنې له مخې د کرهڼې، رغاونې او له خوراکي موادو پرته په پرچون ډول د نورو شیانو د خرڅلاو سکتورونه تر ډېر ګواښ لاندې دي. محمود خالد چې د پاکستان د اقتصادي پراختیا د دولتي انسټیټیوټ د راپور په چمتو کولو کې مرسته کړې ده وایي تر 1.6 میلیونه ډېر خلک په پاکستان کې چې د دې هیواد نیم نفوس جوړوي د دغو بندیزونو له امله له دې خطر سره مخامخ دي چې د فقر تر کچې به لاندې شي. د ملګرو ملتو له اټکل سره سم د پاکستان 40% خلک اوس هم د فقر تر کرښې لاندې ساته کې ژوند کوي. د پاکستان حکومت د اقتصاد د ژغورنې لپاره 2.1 میلیارد ډالرو پلان اعلان کړی دی او اسلام آباد تمه لري چې مرستندویان به دغه هیواد ته تر 3 میلیارد ډالرو پورې پور ورکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي.
اوپیک او د روسیې په ګډون د تیلو نورو لویو تولیدونکو هیوادونو داسې پلان چمتو کړی چې له مخې د تیلو په تولید کې به نور کموالی هم راسي. دا چې ولې تفصیل له احمد تکل نوري.
اوپیک او د روسیې په ګډون د تیلو لویو تولیدونکو هیوادونو پرون د اپریل په 9 له 9 ساعته بحثونو وروسته خپل پلان اعلان کړ او د ګروپ لغړو څخه یو غوښتل چې د تیلو په تولید کې د ورځې شاوخوا 10 میلیون بیرل کموالی راولي. د ګروپ چې اوپک پلس بلل کیږي همداراز وویل دوی تمه لري چې متحد ایالات او د تیلو نور لوی تولیدونکي هیوادونه به هم د دوی له هغه پلان سره یو ځای شي چې هدف یې د کورونا وایروس د وبا له خپرېدو وروسته د تیلو د بایو ثابت ساتل دي. د تیلو بیې په نړۍ کې د دې وبا له خپرېدو وروسته په چټکۍ سره راټیټې شوې خو اوپک پلس وایي په دې اړه وروستۍ موافقه مکسیکو ته چې تر اوسه یې د تولید د کمولو پریکړه نه ده کړې سترګې په لاره ده. تمه ده چې په دې اړه به د نړۍ د 10 سترو صنعتي هیوادونو د انرژۍ د وزیرانو په نننۍ غونډه کې نور بحثونه هم وشي. د تیلو د صنعت ځینو مسؤولو چارواکو ویلي چې حتی په ورځ کې د 10 میلیون بیرله تولید پر کمولو موافقه هم د تیلو د بیو له ثبات سره مرسته نشي کولی ځکه بازار هومره ډک دی چې د 2 نورو اونیو لپاره هم د تیلو عرضې ته اړتیا نه لیدل کیږي. اوپک پلس د متحدو ایالاتو په ګډون چې د تیلو لوی تولیدونکی هیواد دی له نورو تولیدونکو هیوادونو څخه هم غواړي چې دوی هم د تیلو تولید د ورځې 15 میلیون بیرله رقم کړي. د 10 لویو صنعتي هیوادونو په ټولنه G20 کې د روسیې استازي کیرل دیمیتریف رویټرز خبري اژانس ته ویلي موږ له اوپک پلس بهر له نورو تولیدونکو هیوادونو هم غواړو څو زموږ له اقداماتو سره چې ښایي د G20 په غونډه کې تایید شي یو ځای شي خو د امریکا متحد ایالات تر دې دمه په دې برخه کې زړه نازړه پاتې شوی. د کورونا وایروس د وبا له خپرېدو وروسته چې په نړۍ کې کاروبار په ټپه ودرېد نو تیلو ته تقاضا هم کمه شوه او په نړیوالو بازارونو کې د یو بیرل اومو تیلو بیه چې په جنوري میاشت کې 6.5 ډالره وه 1.25 ډالرو ته راولویده. د یادونې وړ ده چې د اوپک پلس غونډه د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې د ویډیو کانفرنس له لارې جوړه شوې وه.
نیویورک ټایمز رسپانې په کورونا وایرس د سعودي عربستان د سلطنتي کورنۍ د لسګونو کسانو د اختې کېدو خبر ترلاسه کړی دی. رسپانه څرګندوي چې په ریاض کې به تخصصي روغتون ته امر سوی چې د جوګپړو چارواکو هرکلی ته چمتو سي. احمد شیبر او نور تفصیل.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د ریاض ولی شاهزاده فیصل بن بندر دغه اوس په روغتون کې تر جدي څارنې لاندې دی. پاچا سلمان او د عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په سری بهیري کې په دوو جلا ځایونو کې ځانونه قرنټین کړی دی. نیویارک ټایمز سلطنتي کورنۍ ته د یو نشتې کس په وینا لیکي چې د ده په باور د آل سعود د لویې کورنۍ شاوخوا یو نیم سل نارینه او ښځې په کرونا ویروس اخته شوي دي. د شاه فیصل روغتون ډاکتران چې د سلطنتي کورنۍ غړي عموما هلته ورځي د تیارسۍ په حال کې دي. له دې ډاکترانو غوښتل شوي دي چې د هیواد له مختلفو سیمو د جګپوړو کسانو هرکلی ته چمتو شي. یو آنلاین پیغام چې پریاس کې شاه فیصل روغتون ته د سیشن بی پښپا استول شوی دی نیویارک ټایمز ترلاسه کړی دی. په دې پیغام کې له ډاکترانو غوښتل شوي دي چې پخواني ناروغان ژر تر ژره رخصت کړي او نوي ناروغان که ډېر زیات عاجل نه وي ونه مني. د نیویارک ټایمز په راپور کې راغلي دي چې د شاه فیصل په روغتون کې 1500 بستره چمتو کیږي. ورسپانې لیکي پاچا سلمان چې څلور اتیا کاله عمر لري جدي ته نږدې د یوې جزرې په ماڼۍ کې منځوي شوی دی. د راپور له مخې څلور دېرش کلن ولیعهد محمد بن سلمان بیا له یو شمېر نږدې ملاتړو او سلاکارانو سره د همدې بهیرې په اوږدو اوبو ته نږدې په یو ځای کې اوسي. په سعودي عربستان کې د کرونا لومړۍ مثبته پېښه شپږ اونۍ مخکې تثبیت شوه. نیویارک ټایمز لیکي د عربستان په سلطنتي کورنۍ کې په کووېډ 19 ناروغۍ د ډېرو کسانو د اخته کېدو له امله ریاض د دې وبا پر ضد ګړندۍ هلې ځلې پیل کړې دي. د عربستان دولت مکې او مدینې ته د لیدونکو او عبادت کوونکو پر تګ بندیز لګولی. ټولې الوتنې یې لغوه کړې او دې هېواد ته یې د تګ راتګ مځکنۍ لارې هم بندې کړې دي. نیویارک ټایمز لیکي په کرونا ویروس ته سعودي عربستان د سلطنتي کورنۍ د لسګونو کسانو اخته کېدل، د بریتانیا د صدر اعظم اخته کېدل او د ایران د یو شمېر چارواکو له اخته کېدو داسې ښکاري چې کرونا د شتمن او نیستمن توپیر نه کوي.
ستاسو له پیغامونو
ہنمن والا کورونا وائرس ہمارا دلت نرخت ہوتی ڈیئر گرانچی پندارا نے گرام زما دا نظر دی کاشک چې دا کوم خارونه سرحدي خارونه موږ چې دي د مسافرین چې له ایران او پاکستان راتلل او په هغو ځایو کې دا انتظام د دغو مسافرو لپاره نیول شوی وای، کمپونه جوړ شوی وای او ټول د دغو چکن شوی وای او وخت مودې پورې همالته ساتل شوی وای. دا به د دولت په همکاري د ټولو افغانانو هغه کوم سرمایداران چې دي همکاري یې کړی وای، له هرې نگاه د خوړو اوبو انتظامات نیول شوی وای.
نورستان ولایت مرکزی پارون در سرا تماس کیم سنگ جتا ست بہتر معلوم نا چی کرونا ویروس افغانستان کې او په ټول نړۍ کې خپور شوی او خلک یې لمن جوړ دي. خارونه قرنطین رفت آمد بند او راکړه ورکړه د خارجو سره او خلک د لوږې او تندې سره مخامخ شوي. مخکې دلته یو بجې وړو په 1500 افغانۍ نوس په 3000 ته ختمې او هر شی به په لوړېدو ده.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو نور ټلیفوني پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې اوریدلی سي چې په څو شیبو کې خبريږي. خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز له اسد الله لودین ناورو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تیرو څلورویشتو ساعتونو کې 30 نور افغانان په کرونا ویروس اخته شوي دي. د دغه وزارت ویان وحید مایار رسنوی ته ویلي چې د دغو پیښو نږدې نیمایي په کابل او پاتې یې په نورو ولایتونو کې رامنځته شوي. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان بانک د 15 کارکونکو وجل غندلی دی. د هرات چارواکو وویل چې دغه کسان پرون د هرات اسلام قلعه بندر ترمنځ سیمه کې طالبانو لومړی وتښتول او بیا یې ووژل. د افغانستان کورنیو چارو وزارت د کابل ښار 15مه حوزه کې د موټر سایکلونو په ګرځېدو بندیز ولګاوه. د دغه وزارت خبر پاڼه کې راغلي چې دغه کار یې دغه حوزه کې د هدفي وژنو، ترهګریزو بریدونو او جنایي پیښو له ډیروالي وروسته کړی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې اکثره دا پیښې د موټر سایکل نه په ګټې اخیستنې ترسره کیږي. پاکستان په پام کې لري چې د دغه هیواد عمده اقتصادي څانګې بیرته پرانیزي. دا اعلان له هغه وروسته کیږي چې د کابینې یو وزیر خبرداری ورکړ چې د کورونا ویروس له کبله درول شوي اقتصادي فعالیتونه به 13 میلیونه وګړي بیکاره او د پاکستان څخه باندې نیمایي وګړي به بېوزله کړي. اوپک او د روسیې په ګډون د تیلو نورو لویو تولیدونکو هیوادونو داسې یو پلان چمتو کړی چې له مخې به یې د تیلو په تولید کې نور کموالی راشي.
په روزګان کې د وجلسو سرتیرو د کورنۍ غړي د طالب زندانیانو د آزادولو په برخه کې څه نظر لري؟ په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د خپلو 15 زره بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. په دې کې هغه قوماندانان هم شامل دي چې د حکومت په خبره په بشر ضد جنایتونو کې ښکېل دي. شریف الله شرافت راپور لري.
په اورزګان ولایت کې د وجل سو سرتیرو کورنۍ او ټپي سرتیری وایي کسوله کېږي دی چمتو دي چې خپل قاتلین او یا هم دشمنانو ته خپل توسو وینه ورته وبخشي. دا جړه د 15 کلنې زرلښت ده چې د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې په یو خټین او نړیدلې کور کې د دریو جلسو زامنو د اکیمانو سره اوسېږي او د یادې کورنۍ سرپرستی هم تر غاړه لري. د دې مور دغه درې زامنو د پولیسو په لیکو کې د وطن او خاورې لپاره خدمت کولی، خو د هغه چا د ټوپک په ګولۍ د دې مور لغیږې بیل سوه کوم چې اوس وسلوال طالبان له افغان دولت سره د بین الافغاني خبرو د پیل شرط ګڼي او خپل د هغه 15 زره بندیانو د آزادولو غوښتنه کوي کوم چې یا د مور یې په سرو اوښکو کښېنولې ده. که څه هم د جیمور د دریو جلسو زامنو د وژل کېدو کلونه او میاشتې کېږي، خو لا هم د جیمور تر سترګو اوښکې تویږي او په کور کې د سهار او ماښام ډوډۍ هم نه لري. خو دا مور وایي که سوله کېږي چمتو ده چې د خپلو دریو زامنو وینه ورته وبخشي. جیمور پر هغه طالبانو هم ژغ وکړ کوم چې اوس په زندانونو کې دي او آزادیږي چې تر آزادېدو وروسته دي د خپل ورونو او یا هم د افغانانو د وژلو هڅه ونه کړي او د خپل هیواد د جوړولو لپاره دي کار وکړي.
آزاد کی ماتغه کنه دغه راجز ماګرانه مسجد آزاد خورم بنجان د بند جوختای آزاد فجر کی جبه نختای نه د خدمت چچکو ماګران ما زه راو جلی د ما زه سر به په خدا پاک د دې سر خپل حساب کتاب وس ماګران دغه په لکاو په زراو د ډیر د اتلګ دی زما زی نه دی زما چای نه دی کنه مزه د خدا چم چد لا یو دوا پاتې یو درې پاتې خاون پاتې زما د خو لکه پر نه شي پاتې سوی چه زه بخښنه زما چه بخښنه
بلخوا رحمت الله د پولیسو په لیکو کې یو هغه سرتیری دی چې د خاورې د ساتنې او د خلکو لپاره د ښه ژوند د برابرولو لپاره څو ځلې په ګولۍ پر پښه او د بدن پر نورو غړو لګېدلی دی او اوس پر لکړو ګرځي. وایي نه غواړي چې د وطن یو مور یې وژړېږي او که د یاد طالب زندانیانو په آزادولو سره سوله راځي نو آزادې سي او چمتو دی چې خپله توسوې وینه ورته وبخښي.
خپل دشمن زه په اول قدم کې بخښم په داسې شرایط کې چې هغه خپل خاوره خپل ولس د خپل وبولي ما د ځان ورور وبولي راش ما سره کښېني د هغه وطن ته خدمت وکړي سری دی دې راش ما پر چوکۍ چې دا زه ناست یم دی دې راش د لیدې کښېني زه به ورته کښېنم دی دې وطن ته خدمت وکړي.
د وژل سو سرتیرو د کورنۍ دی غړو او ټپی سرتیرو پر سیاسونو غږ وکړ چې تر خپل شخصي ګټو تیر سي او د سولې راوستلو لپاره دی کار وکړي ترڅو نور میندې بی زوی او ماشومان بی پلار نه سي.
د خبرونې وروستی راپور راخلو. په دوبی ښار کې تقریبا د ټولو پلورونکو سودا وې د کورونا وایرس له خپرېدو سره ګډې وډې سوي، خو د شرابو بازار لا هم په دغه ګرم ښار کې نه دی سوړ سوی. تفصیل له احمد شیبر نوري.
په دوبی کې د مارچ په وروستیو کې د شپې په مخه پر ګرځېدو را ګرځېدو بندیز ولګېد. له ګرځندویانو دغه ډک ښار چې د جمعې او شنبې په ورځو به یې له وړاندویانو سره سمه هوا 8 درجې د سانتي ګرید ته رسېږي، د شپې ښار دی. اکثر خلک د شپې سوداوي کوي او میلې کوي. د جنوري په 9 د کورونا لومړۍ مثبته پیښه په دوبی کې ثبت شوه. په متحد عربي اماراتو کې 2,650 کسان د پنجشنبې ورځې د خپرو شویو شمیرو له مخې په کورونا اخته دي او د 12 ژوند یې اخیستی دی. اوس په دوبۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې 24 ساعته ګرځبندیز دی. که څوک خوراکي شی اخلي باید له پولیسو اجازه واخلي. په دغه ښار کې چې شاوخوا 3,300,000 کسان ژوند کوي، د بازارونو له بندېدو سره سوداوي کمې شوې دي. په تېره بیا له خوراکي موادو پرته د نورو شیانو، خو د رستورانتونو بازار هم سوړ څه چې وران دی. اسوشیټیډ پریس اژانس راپور ورکوي چې اوس د دوبۍ په زړه کې د هغو رستورانتونو سترې لوحې مړې دي چې د شرابو اعلانونه به پرې کېدل. ربیع یاسمین د یورو مونیټور نړیوال شرکت د بازار موندنې د برخې څېړونکی وایي چې لوکس هوټلونه او رستورانتونه په متحد عربي اماراتو کې د شرابو د مصرف کوونکو لپاره ډېر جذاب دي. خو د دې سربیره چې رستورانتونه او بارونه په دوبۍ کې بند دي، په دغه ښار کې د شرابو بازار نه دی خراب شوی. د ام ام ای په نوم د متحد اماراتو حکومتي شرکت اوس د خلکو کورونو ته شراب وروړي او له ګران بیه شرابو چې د یوه بوتل قیمت یې $530 کېږي، تر هغه ارزان بیه یوه چې د یوه بوتل قیمت $4.5 کېږي تر کورونو رسوي. هغه کسان چې شراب د خلکو تر کورونو رسوي، هغوی وار له مخې اس ام اس ورته کوي چې په دومره وخت کې درځو دې کسانو ماسکونه تړلي وي، دستکشې په لاسونو کې وي او بوتلونه ورسره. د ام ام ای شرکت اداري مسؤول مایک ګیلن اسوشیټیډ پریس اژانس ته په یوه ایمیل کې ویلي چې دا د دوی د کار لومړۍ ورځ دی، خو تر اوسه پورې سودا ښه روانه ده. په دوبۍ کې په عادي حالت کې چې څوک شراب اخلي باید خپل پاسپورت ورښکاره کړي یا هم هغه کارت ورسره وي چې د دوبۍ پولیسو خلکو ته ورکړی وي. هغه کسان چې مسلمانان نه وي او عمرونه یې تر 20 کلونو لوړ وي، د شرابو د اخیستو لایسنس اخیستلی شي. د دوبۍ په هوایي ډګر کې تیر میلادي کال 9 میلیونه بوتل بیر، 3,100,000 بوتل ویسکي او 1.5 میلیونه بوتل واین پلورل شوی و.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. خوشحالم چې د ازادي اوریدونکو یوې بلې خبرونې ته شرح لاس تر توایم. په دې خبرونه کې بیا هم د کورونا وایروس مسله ده چې په دې کې بیا هم ستاسو ستونزې راخلو چې زموږ سره مشارکې کړې دي. په دې ونه کې ستاسو د پیغامونو په لړ کې ځینې داسې پیغامونه هم لرو چې زموږ یو شمېر هیوادوال متاسفانه تر اوسه هم فکر کوي چې دا ناروغي خپرېدونکې نه ده، یا د دوی په باور اسلامي هیوادونو ته نه ځي او یوازې پر نورو ملکونو باندې مسلطې. داسې غواړم د دغو پیغامونو د یوې بیلګې په توګه د یو اوریدونکي پیغام تاسو ته دروړم. البته په دې سره زه غواړم تاسو ته ووایم چې دا ویروس ټوکه نه ده او نه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او نور روغتیایي مسؤلین او د نړۍ ټول روغتیایي مسؤلین د خلکو سره د ټوکې نیت لري. دوی فقط غواړي چې خلکو ته دا پیغام ورسوي چې دا ناروغي یا دا ویروس ډیر جدي او خطرناک دی، حتی کېدای سي چې استاسې ژوند واخلی او یوه حیاتي ستونزه درته پېښه کړي. نو غواړم د دغه یوه اورېدونکي پیغام او نظر تاسو ته د بېلګې په ډول دراوړم، ځکه چې موږ په پیغامونو کې امانت مراتو. ټول اورېدونکو ته باید نوبت ورسیږي او هر نظر ته باید احترام وسي. خو د دې اورېدونکي نظر به په ګډه سره واورو، بیا به د یوه ډاکټر نظر هم واورو.
دغه مرض چې دا د کورونا وایروس دا الله جل جلاله مسلمانانو باندې نو مسلط کوي چې هغه څه وخت لمونځ سره کوي او په هندو وخت لمونځ په جماعت سره کوي. الله جل جلاله دغه مرض په هغو باندې نو مسلط کوي، هغه په داسې چا باندې مسلط کېږي لکه په کفارو کې. دغه ډاکتران چې دي چې دا نن په راډیوګانو کې او په شینیانو کې دي خبرې کوي، دا ټولې غلطې دي.
مننه کوم محترم اورور، البته دا ستاسو نظر دی. بیا هم یادونه کوم چې موږ د دې لپاره چې ستاسو پیغامونه ته ستاسو نظریاتو ته درناوی ولرو په امانت سره مو دا پیغام درته خپور کړ. البته بیا هم وایم چې دا ذهنیت چې لا هم لبد مرغه په افغانستان کې ستاسو چې دا ناروغي ټول ته نسر رسیدلی یا ټول ته سرایت نه کوي، لبد مرغه چې دا یو غلطه مفکوره ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسؤولین او هم د ټولې نړۍ په ساته دا یو جدي مسله ده چې هیوادونه دې ته اړ کړي دي چې پر کور کښینی ډېرې کارونه باید وڅنډي، په دې خطر چې یو صحیح مسله ده. نو غواړم دغه دوست د نظر په اړه د انتانی ناروغي او د متخصص فرید الله عمری نظر واوري چې هغه یې څه جواب لري.
که فقط یو څو کلمې ورته وایم خپل معزز او اوریدونکو ته چې د کورونا بس نن ورځ په د عامه روغتیا په وزارت پورې تړاو نه لري. دا یو ملي بس دی، یا د افغانستان که خپل صحت ته توجه ونه کړو یا هغه پیغام یا هغه مسیجونه چې محترم مطبوعات او رسنۍ خلکو ته وړاندې کوي که هغه مراد ونه کړو، زموږ وضع خرابېږي. خرابېدل په دومره مفهوم دی، یعنی چې کله موږ ورته وایو چې کورونا جدي ونیسي، جدي په دې مفهوم چې سترګو تورا ایورورا که چیرې تا دغه پیغامونه چې د محترم مطبوعاتو له لارې د رسنیو له لارې اورو که دا عملي نه کړي، تاسو سرنوشت خطرناک په دې مفهوم چې د وژنې د لمانځه د وړي جدي په دوه مفهوم ده. نو که چیرې دغه تګلاره موږ تاسو تعقیب کړو او دا په ځان باندې عملي کړو، بالخصوص د قرنطین ته احترام او انشاءالله هیڅ مشکل به نه وي. او د کورونا بس اوس یوازې په دې اج اوقاف په وزارت پورې او د علماو په شعر شورا پورې او وزارت پورې تړاو نه لري. هر څوک منحیز دی د دو وزارتونو نماینده دی چې فهمي او دغه وقایم مراد کې انشاءالله د دو عذاب او دو جنجال ته خبر ټول خلاصېږو.
د انتانی ناروغي او متخصص فرید الله عمری و دوستانو په همدې تړاو غوړم د علما او شورا د یو غړي محمد قاسم حلیمی نظر هم واوري چې هغه د دې ویروس په اړه څه وایي.
ټول ته توصیه اول ده د عبادت، اطاعت، دعا، ذکر دی وکي تر څو خدای تعالی هم په دې باندې هم په ټول ملت باندې هم په ټول بشریت باندې رحم وکړي. دویم وقایه چې شرعي مسأله ده، وقایه دی وکي ځان دې کنه وساتي، دې ځان ساتنه فرض ده. دریم که چیرته څوک په دې مرض مبتلا شي ورخطا کیږي دې نه ولا تیأس من رحمة الله، دي خدای له رحمت نه مایوسه کیږي، نه دې دی ورخطا کیږي نه دې کور. فقط دې طبیب یا دې ډاکټر سپارښتنو ته دې توجه وکي، خپل دې جسم مقاومت زیات کړي، مخکې له مرګ دې پښې نه غځي. دې پښتنو په اصطلاح ډېر زیات مریضان، یعنی اکثریت روغ شوي دي، ډېر کم وفات شوي دي نسبي هیڅ وخت. بناء ذکر افکار و عبادت معنوی لحاظ نه جزان تقویه کی، وقایه دی وکي، او له مادي لحاظ نه جزان تقویه کی چې د جسم تقویه ده، تر څو د دغه کورونا مرض سره هم موږ مقاومت وکړو، هم جزان او هم د نورو خلکو دفاع وکړو.
د افغانستان د علماو شورا غړی محمد قاسم حلیمی و. دوستانو اوس به ورسو تاسو نور پیغامونه ته چې بیا هم مننه کوم راستولې مو دی او خپلې ستونزې مو وقنز موږ سره شریکې کړې دي. موږ هم کوشش کوو د دې لارې څخه اړوندو مسؤلینو ته ورسو او هغوی یې واوري او ستاسو پوښتنو او ستونزو ته جواب ووایي. د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنطین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
السلام علیکم خان عزیزی د زابل ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. په لومړي قدم کې سلامونه او نیکې هیلې آزادۍ راډیو او کارکوونکو ته وړاندې کوم. وروسته له دې چې غواړم د کورونا په باره کې یو څو مهمې خبرې آزادۍ له راډیو د طریقې څخه خپلو هیوادوالو ته واورم. لوی خدای جرحودي وکړي چې ورباندې عمل وکړي. نو دا خبر ډیرو افغانانو له خولې څخه موږ اورو چې وایي دا کورونا چې دا مسلمانان نه نیسي بلکې دا د کفارو لپاره ده او هر سړی دې خپلو کارو ته ادامه ورکړي.